اروندو مسولینو سره شریکو په دې سره ورسېدو کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوالې د اجمل انتخابي او ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی باورو.
چارواکی وایي د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپږ طالبان د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوي. دا خبره د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت ازادۍ راډیو ته کړې. وسلوالو طالبانو د دې را په اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې نن د پی ام اس جاپانۍ خیریه موسسې د مشر تسیوتسو ناکامورا جسد جاپان ته انتقال شي. د ناکامورا میرمن او لور د همدې لپاره کابل ته راغلي. ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې د ناکامورا ویربه په ځانګړو مراسمو ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نړیوال بانک څخه غوښتي چې چین ته د پور لور کولو ډډه وکړي. د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید الشمرانی د امریکا د متحده ایالاتو د فلوریدا ایالت په یو پوځي اډه کې ډزې کړي. پیښه کې چې پرون وشوه د برید کوونکي په ګډون څلور تنه ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول. او د امریکا متحده ایالاتونو د عراقي ملیشو پر دریو رهبرانو چې له ایران سره اړیکې لري بندیزونه ولګول.
له اجمل انځ خمنه نه دوستانه تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولې پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرې دوت چمتو دی. دا پروګرام زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی په ګډه سره وو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی و منی. زاود النافی همت او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې افغان نظامی ځواکونو په هلمند کې د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
دا حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې څلور کسان د هیروینو د قاچاقو په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان چې په دریو جلا جلا پیښو کې نیول شوي غوښتل چې نږدې څلور کیلوګرامه هیروین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. دا نشه یي مواد په 309 کپسولونو کې پټ کړل شوي او د حمید کرزی د هوایی ډګر له لارې په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کول. د سکه له پایل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه سل کسان نیول شوي چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته نشه یي مواد قاچاق کول. په هرات ولایت کې یو ایرانی د لسګونو کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل دا کس هغه مهال په اسلام کلا کې ونیول شو چې په خپل بارورون کې موټر کې له هرات ولایت څخه ایران ته 130 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول.
د اسلام قلعه د تایر موټر
د نشه یي مواد چې 130 کیلوګرامو د موټر په ټایر کې پټکل شو او د اسلام کلا پر پوله له افغانستان څخه د باندې قاچاق کیدل. دا قاچاق کوونکی د یو گاونډي هیواد تابع دی چې دوسیه یې د څېړلو په حال کې ده.
جریان ده
د اسلام کلا پوله د نشه یي موادو د قاچاق په لار اوخته ده. پر دې پوله له ایران څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد را قاچاق کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 50 ټنه نشه یي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په دوو کارخانو کې 50 ټنه اومه او 200 کیلوګرامه پاخه چرس نیولي او تر ماینی وروسته یې سوځولي دي. او د ونۍ وروسته په خداده چې د ننګرهار ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو په سرخرو ولسوالۍ کې نږدې 10 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول چې په یو موټر کې پټکل شوي او په پام کې وچی یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې پولیسو د جلال آباد ښار په ومه ناحیه کې 20 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې یې د جلال آباد ښار ته قاچاق کول. د دې نشه یي موادو د قاچاق په تور و کسان نیول شوي چې دوی ښځې دي.
مسکا هوتک چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. افغان ځامي ځواکونو په هلمند ولایت کې د مرجو ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګه کړې ده.
آب و هوا له لحاظ دې ته زمینه مساعده وه چې وسلوال مخالفین هغه ساحې چې په پوښښ دي په هغه ځای کې د کوکنارو کښت وکړي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په غزنی ولایت کې یو شمېر قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپلې نجونې به معتادو ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي.
په کتله ما سره پوهېږي نه چې خدای ته به ما په چا مړ کړي ته ما څنګه کړي اوس بله واما ته نه پرېږدي.
په کابل کې د محتاجونو د درملنې د 40 بستریز روغتون په اړه د اجتماعي کارپو نوید عبدزی سره مرکه لرو.
مونږه صحاوی ټیم زی په مکاتبو کې مساجدو کې او په پوهنتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
سړیا ته وکړه دا د څه شي غږ وو؟
اوس پرونه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په موضوع باندې پیل کوو. افغان نظامي ځواکونو د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګه کړې ده. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل کله چې د مرجع ولسوالۍ د طالبانو په واک کې وه د دې ولسوالۍ په دښتونو کې هم کوکنار کرل او عام خلک یې هم په زور دې ته اړ ایستل چې په خپلو مځکو کې کوکنار وکړي. د هلمند ولایتي شورا هم طالبان په دې تورنوي چې د کوکنارو کښت یې لاره هواره کړې ده. ولایتي شورا وایي که افغان نظامي ځواکونو د طالبانو سیمې ونیسي نو د کوکنارو د کښت مخه به هم ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد یاستر نه کړنی کوي.
له څلورو کالو راهیسې طالبانو د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ ډیره برخه په واک کې وه. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې سازمان د کلنی راپور پر اساس د هلمند ولایت ډیر کوکنار په همدې ولسوالۍ کې کرل کېدل. د هلمند والی ویان او مرزواک ازادي راډیو ته وویل افغان نظامی ځواکونو له څلورو کالو راهیسې یوازې د دې ولسوالۍ مرکز په واک کې درلود. طالبانو د دې ولسوالۍ په دښتو کې کوکنار کرل. عوام خلک یې هم په زور دې ته اړ ایستل چې په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي.
د مرجع ولسوالۍ دښتې منطقې دي، سرسبزې منطقې دي، آب و هوا له لحاظه دې ته زمینه مساعده وه چې وسلوال مخالفین هغه ساحې چې په پوښښ دي په هغه ځای کې د کوکنارو کښت وکړي. دا هغه لاملونه وو چې نسبتا د نورو ولسوالۍ په پرتله هغه وختونه چې د وسلوال مخالفینو په لاس کې وه په دې ولسوالۍ کې د مواد مخاطر کښت ډېر کېدی او دوی هم د دې څخه ګټه پورته کوله. نه تنها دا چې د هلمند په ځینو ولسوالیو کې د جنګ ماشین تیز ساتلی و بلکې د دې مفاد نورو ولایتو ته هم تللی چې په هغو ځای کې به هم د نورو ولایتونو اکمالات هم په دې باندې کېدل او یا به په هغو ولایتونو کې هم جنګ پې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي د راپور پر اساس د افغانستان په سلو کې 50 کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل. د دې تاریاکو په سلو کې څه د پاسه 40 یوازې په مرجع ولسوالۍ پورې اړه درلوده. افغان نظامی ځواکونو سخت کال په 2 ولایتونو کې څه د پاسه 10 ولسوالۍ نیولې دي، خو د هلمند ولایت هغه شمالي او جنوبي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې دي هلته اوس هم کوکنار کرل کیږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان وایي په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره یوازنی لار دا ده چې دا ولسوالۍ د طالبانو له واک څخه وایستل شي.
هغه سیمه چې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي په شنه سیمه کې هیڅ تاریخ کرل شوی نه دي، او هغه سیمه چې د طالبانو په لاس کې دي په شنه سیمه کې هم یو اندازه تاریخ کرل شوی دي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وي هلته دوه فصله او درې فصله تاریخ کرل کیږي، او په دغه جنوبي ولسوالیو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې نه دي په هغو ولسوالیو کې لکه خانشین او دیشو او ګرمسیل او د مرجع پر دښتو باندې په دې سیمو کې کرل شوی دي. طالبان وغواړي کوکنار بند هغه په یو اعلان په یو امر بندول شي. دولت چې دغه په خوله وایي هغه عملیاتونه وکړي دغه سیمې چې د خلکو غوښتنه ده باید لاس ته راوړي او دوی پر خپل اوضاع باندې ځانونه مسلط کړي.
تیر میلادي کال په افغانستان کې لږ کوکنار کرل شوي ول چې لامل یې وچکالي وه، خو سخت کال چې اوبه ډېرې شوي او افغان ځواکونو هم د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي کړی، دا ویره او اندېښنه شته چې د کوکنارو کښت او تولید بیرته ډېر شي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
اوس غزنی ولایت زو او هلته د محتاجینو په اړه د قومي مشرانو د پریکړې په اړه معلومات ترکوو. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ ځینو قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل نجونې به محتاجو ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي. دوی وایي دا پریکړه یې ځکه کړې چې یو شمېر ښځې د خپلو محتاجو مېړونو لخوا ځورول کېږي او یا په نشو باندې اخته کېږي. حقوق پوهان هم د قومي مشرانو دا پریکړې پر ځای بولي او زیاتوي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې هغه خلک د واده کولو حق لري چې خپلو کورنیو ته روزي برابرولی سي. په دې اړه به زموږ د همکار محمد ایاز تنک راپور واورو.
نشه د ګڼو زیانونو تر څنګ کورنۍ نظام ګډوډوي. نارینه اکثره وخت له کوره د باندې په نشو باندې اخته کیږي، خو میرمنې بیا تر ډیره بریده د کورنۍ د نارینهوو په تیره بیا میړونو لخوا په نشو اخته کیږي. په دې اړه به د دریو داسې میرمنو خبرې واورو چې د خپلو میړونو لخوا په نشو اخته سوي دي.
اسم شکیلا است، از شهر مزار شریف هستم.
نوم می شکیلا ده، د مزار شریف اوسیدونکی یم. مور می په 15 کلنۍ کې واده کړم. میړه می موتاد وو خو زه نه وم په خبره. زه چې به کله ناروغه شوم د براته وویل چې لږ تریاک وخوره ښه به شي. په دې ډول یې زه هم موتاد کړم. یو ځل د مور کره ولاړم، هلته مې تریاک پرېښودل، خو کله چې د میړه کره ولاړم بیرته په تریاکو اخته شوم. کیدای شي میړه به می فکر کاوه چې په دې ډول به د ډاکټر او درملو له لګښت څخه خلاص شم.
پیش ډاکټر نه ور مریض کیشد بیا میره ورش بوتم جوړ شوه.
زه کله زابلی نه می پوزه ډیر وخت به می جام کوتی دا پریده دا پریده نه دا شی حساب خراب کڅنګ دا وکټل ما سره پولری نه چې خدای ته ما په چا مال کې ته ما څنګه کې په چا باندې نه اوس می لوا مات نه پری سینا بولا جنگ به اوس سره سید یا دې بعد بس تک مو نو بس پیدا یک هغه دې پیرو سینا اوس خو مالی ده ما ته په لوا ایست اوس پلان شي خاص کا پلان شي خاص خدای کزه مدي نه نو ما ته تلویزیون کوستې یو خاص ما ته کور سامان کوستې یو خاص.
خدیجه از مزار، 4 است که مثلا نشه میکنم.
نوم می خدیجه ده، 4 کاله کیگه چه نشه کومه. میره می موتاد و وروستا زی هم موتاد کرم. ما غختل چه لمیره سخه طلاق وخلم. ده دیل پاره چه زنی طلاق و نخلم، میره می زی هم پو نشو اخته کرم. په کور کې چې مو هر څه درلودل، ټولی رسخه خرس کرل.
هر چیزه که داشتیم سودا کرد؟
کورنۍ یو قومي مشران مسولیت لري چې خلک له نشو څخه راوګرځوي. تر ټولو ګټور او موثره لار یې دا ده چې خلک په نشو باندې تر اخته کېدو مخکې د نشو په زیانونو باندې پوه کړل سي. ډاکټران وایي چې وقایه تر درملنې غوره لاره ده. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ قومي مشرانو هم د احتیاط په برخه کې وقایه ته لومړیتوب ورکړی دی. دوی سره جرګه سوي او پریکړه کړي چې هیڅوک بخپله خور او لور ماتات ته نه ورکوي. د دې جرګې یو غړی زلمی میخیل وای دا پریکړه ځکه کړي چې د نارینه معتادینو له خاطر خجی او ماشومان په نشو اخته نسی.
هر قوم نسی یو دی، یو خروټی دی، یو دفتانی دی او بل میخیل دی. قوم په دا فیصله وکړي چې باید خپل خوندې لونی باید داسې کسانو ته ورنکړي چې هغه معتاد وي. او د دې ترڅنګ ډېر لوی جرمانه هم تعین کړی دی، 70-40 زره افغانۍ د دې د تخطي دفاره تعین کړی دی. لوی مشکل هم دا ده چې دی له هر شي نه استفاده کوي. د هغوی څه شتمني چې د پلار له کور نه یې ورسره راوړې ده، که طلا ده که زر ده، هغه جنې خرڅوي. د هغوی اولادونه دي مشکل ورسره اخته کېږي. او بل مشکل یې هم دا ده چې حتی د کورنۍ له ده سره په دې مشکل باندې اخته کېږي.
د غزنی ولایتي شورا هم د قومي مشرانو د دې پریکړې هرکلی کوي. د دې شورا یو غړی امان الله کامرانی وایي چې دا ډول پریکړې له نشو څخه د وقایې په برخه کې له ځوانانو سره ډېره مرسته کولای شي.
دا یوه ښه پریکړه ده. دغه کسان چې کوم په دغه نشهیي موادو باندې اخته دي، هغو ته هم یو عبرت درېږي، یو پن ورته ګرځي او وایي چې دغه کار نه مې دنیایي ګټه ده، پکې نه مې د آخرت ګټه ده، حتی د واده دپاره څوک لور هم نه راکوي. دا به د دغې بدې پدیدې چې زموږ ځوانان له تحصیله پاتې کېږي، له کاره پاتې کېږي، کور له خدمت نه پاتې کېږي، دا پریکړه به د دغو بدو بېکاره کار په مقابل کې مثبت اثر ولري او ډېر ځوانان چې په نشو اخته دي هغه به له نشو راوګرځي.
دا چې دا پریکړه د افغانستان له نافذه قوانینو سره څومره برابره ده، په دې اړه حقوق پوه یار محمد یاري وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې یو سړی هغه مهال واده کولای شي چې له یوې خوا روغ وي او له بلې خوا خپلې کورنۍ ته روزي برابرولی شي.
د افغانستان د قوانینو پرانا کې یو سړی هغه وخت کولای شي چې واده وکړي چې اول روغ وي او دوم دا توانایي ولري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي. یو معتاد شخص سره له دې چې د کار او د نفقې برابرولو توانایي نه لري بلکې د نورو بدبختي عامل هم ده. په اکثر مواردو کې د ښځه او ماشومانو د معتاد کیدلو سبب هم کیږي. معتاد سره واده کول دا نه یوازې چې بدبختي راولي بلکې طلاق، د کور تښتېدل، د اخلاقي فساد، د جرم او جنایت عامل هم ګڼل کیږي. مور او پلار دا مسؤلیت لري ترڅو چې د خپلو اولاد د راتلونکي په هکله پام وکړي.
په افغانستان کې ډیری داسې کورنۍ شته چې د معتاد له امله یې د کور نظم ګډوډ سوی او په تیره بیا ښځې یې له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که د غزنی د قومي مشرانو غوندې د افغانستان د نورو قومونو او سیمو نور مشران هم ورته پریکړې وکړي، له یوې خوا به ښځې او ماشومان له نشو څخه وژغورل سي او له بلې خوا به ځوانان د نشو پرېښودلو ته وهڅول سي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د محتاجونو د درملنې یو روغتون در پیژنو. په کابل کې د محتاجونو د درملنې سرویس بسریز روغتون ډاکټران وایي چې دوی د نورو خدمتونو تر څنګ د روغتون څخه د باندې د نشې موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم لري. دا ډاکټران وایي دوی ته اکثر هغه محتاجین راځي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي، د نشو له زیانونو څخه ناخبره او یا د بیکاري له وجې نشو ته مخه کړې ده. دا چې په دې روغتون کې د محتاجونو د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوې شته او په کومو لارو چارو د محتاجونو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د دې روغتون له اجتماعي کارپوه نوید عبیدې سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دوی په خپل روغتون کې د محتاجونو لپاره کومې اسانتیاوې لري.
2012 کال د اکتوبر په میاشت کې دغه روغتون څلور بستریز مرکز د سی ډبلیو تر نامه لاندې یوه غیر دولتي موسسه وه، د هغې چتر لاندې کار کوو. تر 2012 کال اخیره پورې چې بیا په 2013 کال په شروع کې د دارالامان څلور بستریز مرکز د عامې روغتیا وزارت یو ریاست چې د مخدراتو په د غوښتنې د کمښت د ریاست په نوم دی د هغې ته وسپارل شو او تقریبا د 2013 کال نه تر اوسه پورې د عامې روغتیا وزارت ته چتر لاندې کار کوي.
تاسو په مرکز کې روغدو کسان کوم ډول دوی تداوی کیږي؟
مونږ دوه ډول خدمات لرو چې یو ډول خدمات داخل د روغتون کې دی او بل ډول خدمات په بهر د روغتون دی، په هوم بیس کې په کور کې خدمات دي. دغه دوه ډول تداوی نه دي. مونږ درې مرحلو کې خدمات وړاندې کوو. یو ډول خدمات یې مخکې له تداوی نه مرحله کې وي چې هغه هم ناروغانو ته ترسره کیږي او هم عام خلکو ته. دویم ډول خدمات په داخل د روغتون یا د هوم بیس کې مثلا د بستر په وخت کې ترسره کیږي چې هغه هلته کوم ستونزې چې لري، صحي ستونزې لري، ټولنیزې ستونزې لري، قانوني ستونزې لري، کوم ستونزې ته چې دی رسیدګي کولی شي فوکس لاندې نیسي. او په درېیمه مرحله کې چې دی کله موږ نه فارغ شي، رخصت شي او د درملنې 15 ورځنۍ خپله دوره پوره کړي، لاغه نه وروسته دی بیا د تعقیبي پروګرام لاندې نیول کیږي. تقریبا تر یو کال پورې دی د تعقیب لاندې وي. دا په دې منظور چې یو کال پورې هغه ناروغان چې موږ فارغو دی تر ډول ډول ستونزې نورې هم پیدا کیږي، لکه وسوسه مثلا د مواد مخدراتو قوت پیدا کیږي، نور کورنی مشکلات مثلا احیانا د ځینو مشکلاتو په وجه هغې بیا روغ دي شي. مخکې له دې چې دی دوباره روغ دي شي د ځینو مشکلاتو په وجه، په دې پړاو کې راځي موږ سره مشوره کوي، مراجعه کوي، تر څو مخکې له دې چې دوی ځان ته ستونزه پیښه کړي هغه ستونزه یې هواره شي. نو دغه تعقیب مرحله هم په یو کال تقریبا 12 میاشتې ده چې په اولو دریو میاشتو کې دی موږ ته هفتوار هر هفته په اونۍ کې یو ځل مراجعه کوي، راځي دلته او دی هغه خدمات اخلي کوم چې موږ ورته لرو، مشوره وي، کونسلنګ وي او ځینې نور خدمات چې دوی پورې تړلې دي. دغه اول درې میاشتې هر هفته کې یو ځل راځي، بیا له هغې نه وروسته په درېو میاشتو نورو کې دی بیا 15 ورځې بعد مرکز ته مراجعه کوي، خپل خدمات اخلي او هغې نه وروسته اخري شپږ میاشتې کې هر میاشت یو ځل.
تداوی په برخه کې 15 ورځې چې تاسو په مرکز کې دوی ساتي، کوم خدمات تاسو دوی ته وړاندې کوئ؟
کله چې ناروغ موږ ته راشي او بالاخره بستر ته ولوي د مخکنی مراحل په تیرولو نو وروسته هغه د بستر لاندې ونیول شي، بیا دلته دوه پړاوونه وي چې لومړی پړاو د ډیټاکسیفیکیشن دی یا سمزدایي ورته وایي، او دوهم پړاو بیا د ریهابلیټیشن دی یا بیا رغونه چې ورته وایي. دغه دوه پړاو ته کوي په داخل د مرکز کې چې په لومړی پړاو کلاو کې دی هغه د مخدره توکو د قطع علائم هغه کوم اعراض چې دی ته پیدا کیږي، کوم نخي نخانه چې دی ته پیدا کیږي، کوم طبي ستونزې چې دی ته پیدا کیږي لکه اشکریزي فاجعه اسالت او داسې نور ستونزې، هغه دردونه دا د کنټرول لاندې نیول کیږي د صحي ټیم له لوري چې دی ته وخت په وخت دوا ورکوي، د دې ستونزو ته بررسي کوي تر هغه پورې چې دی د ډیټاکسفیکشن له مرحلې څخه وځي، چې دغه مرحله کیدای شي له پنځونه تر پنځلس ورځو یا له لسونه تر پنځلس ورځو پورې دوام وکړي، نظر هغه د مخدراتو د استعمال کچې ته چې هغه وخت سره ورو ورو کمیږي په هغه باندې مخکې له دې چې بستر ته راشي، او نظر هغه شخص ته چې دا د موادو څومره توانایي لري، د دې فزیکي قوت څومره ده، نظر هغه ته بې فرق کوي، د دې مرحله خو نهایي ورځې د دې پنځلس ورځې وي تر پنځلس ورځو پورې دی په ډیټاکسفیکیشن کې وي. دویم پړاو د دې د ریهابلیټیشن پړاو دی چې دې کې کاملا د آماده دی ته وي چې د رواني جلسات واخلي، د کونسلنګ واخلي، د کوم پلان لپاره چې دی راغلي، کوم اهداف چې دی ځان ته تعین کړی دي، مثلا د هغه اهداف د نه لاسته راوړلو په وجه کې دی دوباره مثلا معتاد شي یا ورته ستونزې پېښې شي، د بستر بیا جلسات نیول کیږي، پلان ورته ترتیبیږي. دلته چې بیا موږ څو رقمه جلسات لرو چې روان درمانی جلسات دي، چې روانشناسان دی ته جلسات دایره کونسلنګ دی، مشورې دی، هیله د احتیاط په بخش کې، د دې ستونزو په بخش کې، او بل اخره کوم د هي ستونزې احیانا دی ته په دغه مرحله کې پیخیږي، نو ډاکټر سیبان زموږ د دې په خدمت کې دي او دې ته تدوی وړاندې کوي.
تاسو د آگاهی عمل لپاره خلق لپاره د باندې د رختون تاسو کوم برنامه لرئ؟
زمنګ عام په هاوې په مختلفو ساحو کې تر سره کیږي، مکتب وی، ابتدایا، متوسطه، لیسا، پونتونونه هم زمنګ د فوکس لاندې انسټیټیوټونه، مساجد ته ځو، زمنګ کارکون کې زی هغه ته په هاوې ورکوي، او هغه کسان چې په ریسک کې قرار لري چې په دی اخر کې متاسفانه مکتب د زینو شاګردان هغه استفاده کوي، یا د هغه په کورنۍ کې کوم روغ دی کس وی چې دا بیا رس په رس د دې مشکلات زیاتیږي، نو په دې خاطر باندې مونږه ساحوي ټیم زی په مکاتب کې، مساجدو کې، او په پانتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي، حتی بغیر له دیونه په ساحه کې په کوم ځای کې چې بیروبار وي، کوم ځای کې چې دکان وي، حتی دکاندار وي، نور کاروباری خلک وي، کوم ځای کې چې ازدحام وي، هغه ته چې پوهیږي چې دغه ساحه کې مونږ باندې خلک راټولېږي، زموږ خبرې اوري، مونږ کارمندان دي، هغه ته پوهاوی ورکوي، هغه سره خبرې کوي، د مخدراتو په وختونې د کمښت په اړوند د دې اضرار ورته تشریح کوي.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا سی غواری چه ما موتاد که یا
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دا چه پا یو دود یه سڑای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم دی ازادی راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واوری دا
خیر دی پودر ما و حاصر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لارا
زو لارم تا سی زما سرسم دخمنی کوی
دا ازادی راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه سره ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې وکیل صمد خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي. په جرګه کې د سیمې ټول مشران پریکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه بار کړي. دا چې عزیز څنګه سړی دی، جرګې ولې د ده په اړه داسې پریکړه وکړه، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کاکا زما یو کرایي کور په کار و.
ښه، څو کوټې کور دې په کار دی؟
بس چې څلور پنځه کوټې ولري.
پوخ کور وي که خام؟
پوخ او خام مهم نه دی، خو مطلب چې لږ ګوښه وي.
پوه نه شوم، څنګه ګوښه وي؟
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لري وي.
موټر لري؟
نه، موټر نه لرم. ولې؟
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري.
نه، موټر نه لرم، لارې مهمه نه ده.
د څومره کرایه وس لري؟
له لاسو څخه تر 15,000 افغانیو پورې وس لرم. خو خیر، د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور را سره شته، 15 کوټې، درې تشنابونه، یوه اشپزخانه او یوه ښه لویه زیرخانه لري چې ستاسې خلک یې تاکوي بولي.
بس چې لویه زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو، ولې نه، راځه چې وګورو.
سمه ده، درځه چې وګورو.
سړیه، ته وکړه، دا د څه شي غږ و؟
د هېڅ شي غږ نشته بابا.
ما چې ویل څوک دروازه ټکوي.
ویدا شه، په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي؟
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم.
له څه شي څخه ډارېږې؟
له پولیسو څخه ډارېږم.
آرامه ویدا شه، پولیس چیرې و؟ زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې؟
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه.
نو د وکیل د میرمنې د پولیسو سره څه؟ ښه خیر، څه یې ویل؟
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم.
نو په دې کې څه خبره ده؟ ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي.
خو مشکل دا دی چې په تاکوي کې یې د نشهیي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل.
نو ته عقل نه لرې؟ تا ته چا ویل چې ته یې تاکوي ته بوځه؟
ما نه ده بولې، زه اشپزخانې ته ولاړم چې چای ورته راوړم. زه چې راتلم دا تاکوي ته تللې وه.
ښه، نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې موږ سرکه او اچار جوړوو.
نو بیا څه اندېښنه لرې؟ خو ښه جواب دې ورکړی دی.
او ښه جواب مې ورکړ، خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده. په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي.
دا بې ځایه اندېښنې دې پرېږده، موږ خو څو کاله کېږي چې دا کار کوو. تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې.
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې موږ په کور کې نشهیي مواد جوړوو.
اوف، ښځې مغزه دې راوخوړل. ویده شه
سړیه، که سما منې دا د غم لړلو نشهیي موادو جوړولو کاروبار پرېږده، یو حلال کار شروع کړه، کارونه خو لږ نه دي.
وکیل صاحب خیریت خوبی وی چې زموږ د منطقي مشران دې راغوښتي دي؟
حاجي صاحب کمال خان، څه درته ووایم، زما په نظر خو خیریت نه دی. نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر یې بولی او که یې خیر بولی.
حاجي صاحب څه خبره ده؟ څه مشکل دی چې
تاسو غوږ شئ چې زه درته څه وایم. زموږ د کوڅې هغه عزیز خو به تاسې پېژنئ که
نه؟ نه، زه یې نه پېژنم.
یوه میاشت کېږي چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی او زما په کور کې په کرایه اوسېږي.
شوکې صاحب، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشهیي مواد هم جوړوي او هم یې خرڅوي.
د شیطان غوږونه دې کاڼه وي. زموږ منطقه خو شکر دی معتادین نه لري.
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته، مګر زه یې وینم چې هر ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشهیي مواد ځنې رانیسي. داسې نه شي چې زموږ ځوانان هم په نشو اخته شي.
رښتیا وایي، داسې نه شي چې موږ په کوم حالت کې نشو.
که ستاسې مشرانو خوښه وي زه به پولیس ته خبر ورکم.
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري. پولیسو به خوشې کړی وي او سبا به موږ ته جنجال جوړ کړي. د نشهیي موادو قاچاقبران عادي خلک مه بولئ.
حاجي صاحب، ستا اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟
چاره یې دغه ده چې زما کور را خالی کړي او بل ځای کډه شي.
دا هم ښه خبره ده. کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې
ته ودان.
زه دا نن عزیز ته وایم چې کور خالی کړي.
ستړی واخلې دا څخه پړی واخلې بار له یو ستړی واخلې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنیول سر پر نکرو زوئے دے ناوے سپین مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنم کے دیگی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکه گانے سر راتا و منڈا لکه ناوے نرا روان شیرا
لکه یو خوب گنه هم داسه بند پا بند کلای ده جون 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 کلای ده یه خلکو 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 منی سی جون دون تا توپک منی سی قرآن کتاب